tribu. Oh, the Indonesia Charwaki Wainan Yava Posil Vataka Papua Subaki was the Lichipaki Spara tool, the Arlas Kasan, Vajil Shividi.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه لنډیز د تاسو مونږه همکاري انیس اجمل وړاندې کولو او اوس تر تاسو سراج جزیر د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی وړاندې کړ
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم په مشرۍ د مشترک مفادات کونسل غونډه کې فیصله وشوه چې د روان کال په 15 مارچ به په ټول ملک کې سرشمیرنې پیلېږي چې له کبله به یې آئینی ذمهواري ترسره شي د ادارې په وینا دا به شپږمه سرشمیرنه وي له دې وړاندې 15 سرشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه خو که وکتل شي نو د آئین مطابق هر لس کاله پس سرشمیرنه کول ډیره ضروري ده نو په دغه حساب په کال 2000 کې سرشمیرنې کول پکار وو خو له بده مرغه ونه شوې په کومه چې د پاکستان سپریم کورټ د خپل اندي نوټس واغستو او بیا بیا یې حکومت ته حکم ورکړو چې خپل ذمہواری دی پوره کړي او د سرشمیرنې بندوبستي وکړي خو حکومت په بیا بیا د ځنډ لار خپلوله ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه کول په دې جدید دور کې د هر ملک داسې بنیادی ضرورت دی د کوم نه بغیر چې په هیڅ یو څانګه کې هم منصوبه بندي نشي کولی سرشمیرنه یوازې د خلکو سرونه شمیرل نه دي بلکې د دې په وجه د قومي صوبایي او مقامي حکومتونو انتخابي حلقې هم جوړولی شي نو په دا وجه د جمهوري حکومت لپاره سرشمیرنه ډیره ضروري ده ادارې آخري کې وایي اوس چې حکومت اعلان وکړو نو باید چې دا اعلان عملي کړی شي او په داسې طریقه سرشمیرنه وشي چې پاک صاف وي او چاته پرې د ګوتو پورته کولو ضرورت پیښ نه شي د ملک او قوم پرمختګ هم په سرشمیرنه کې پټ دی د دې ترڅنګ د پېښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارېیې کلی کې د پېښور آرمی پبلک اسکول په پېښه کې د شهید شوو ماشومانو د دویم تلین په موقعه وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په دغه ماشومانو ظلم کوونکو باندې به هیڅکله رحم نه خوړل کېږي دغه رنګ د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ویلي د هر ماشوم د وینې بدل به اغستی شي د ادارې په وینا په کال 2014 کې له دې پېښې وروسته حکومت او عسکري مشر والی په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره جوړه کړه نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په دې موقعه باندې دا ژمنه وکړي چې د قومي اکشن پلان د روح مطابق به په دغه عمل کوي ادارې مخکې لیکي چې پېښور آرمی پبلک اسکول باندې حمله داسې حمله وه چې ټول قوم یې یو موټی کړو او سیاسي مشر والی خپل اختلافات پرته کېښودل او په دې معامله باندې یوه خوله شو نو نن هم د دغه سیاستوالو د یو کېدو ورځ ده باید چې د پاکستان سیاستوال د خپلو ذاتي مفاداتو پر ځای قومي ګټې په نظر کې وساتي او اولس ته تحفظ ورکړي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اکنامک ټایمز مجله لیکي د امریکا دفاع وزارت په خپل یو تازه راپور کې ویلي واشنگتن باید اسلام آباد سره د هغو ډلو په اړه سختې خبرې وکړي چې له پاکستانه په افغانستان کې بدامنی خوروي بلخوا اټلانټیک مجله لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه که څه هم په خپل انتخاباتي کمپاین کې خبرې کړې دي خو لا هم د دغه هیواد په اړه د هغه د پالیسۍ په اړه څه نشي ویل کېدی د دغو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نه اورو
اکانومک ټایمز مجله لیکي د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په خپل یو رپورت کې ویلي هغه وسلوال چې په افغانستان کې فعال دي اوس هم په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري په آزاده تګ راتګ کې وي او له دغه ځای په افغانستان کې بدامنی خوروي په دغه ډلو کې حقانی او وسلوال طالبان شامل دي پینټاګان د 2018 کال په خپل رپورت کې چې سناسل پاڼې دي ویلي د حقانی شبکې او طالبانو مشران په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او په پاک افغان پوله په آزاده په رپورٹ کې ویل شوی دی چې د دې رپورٹ ته جوړولو په موده کې د پاکستان لخوا د دغه ډلو د ختمولو په اړه سندي شوی او باید واشنگتن پر اسلام آباد دا فشار واچوي چې دغه ډلې له منځه یوسي په سیمه کې حقانی ډله پر دې هم زیات خطرناکه ګڼل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو عسکرو خلاف بریدونه کوي طالبان د افغانستان د بیا ودانۍ او امن کوششونو ته نقصان رسوي او د بې ګناه خلکو په وجنه کې لاس لري لري. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دی که څه هم په افغانستان کې د القاعدې د مشرانو خلاف بریدونه شوي دي، خو د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې اوس هم د القاعدې او نورو وسلوالو ډلو مشران اوسیږي او دغلته د مختلفو ترهګرو بریدونو منصوبې جوړوي. بلخوا اټلانټیک مجله لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه که څه هم په خپل انتخاباتي کمپین کې خبرې کړې دي، لکه هغه په یو ټویټ کې ویلي امریکا باید له افغانستانه ووځي، خو لا هم په دې اړه پوره معلومات نشته چې هغه به د افغانستان د دغې اوږدې جګړې په اړه څه پالیسي جوړوي. د 2002 کال راهیسې امریکا او نړیوال په دغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د اقتصاد 70% له بهر راځي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر جوړولو او د دوی په تربیه تر ټولو زیاتې پیسې په خپل امریکا ورکړي دي. مجله لیکي دا خبره هم مهمه ده چې آیا منتخب ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په شمیره کې څه کمی راولي او کنه. په دغه جګړه کې د پاکستان رول هم مهم دی، که څه هم پاکستان د نړیوالو او افغان حکومت دغه تورونه په بیا بیا ردوي چې ګینې دغه هیواد هغو وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي دي چې په افغانستان کې بدامنی خوروي. مجله زیاتوي ډانلډ ټرمپ مایکل فلین د امریکا د ملي امنیت سلاکار وټاکه، چا چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي عسکرو مشري هم کړې ده، او دا خبره دې ته اشاره هم کوي چې ممکنه ده منتخب ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما تګلارې پر مخ یوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د کډوالو نړیواله ورځ په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې ولمانځل شو چې دغه ولایت ته راستانه شوي کډوال د سرپنا د ستونزې ترڅنګ نورې ګڼې ستونزې هم لري. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکې.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر له پاکستان څخه د رستنو شو کډوالو ستونزو ته په کتو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې رستنو شو افغان کډوالو ته د سرپنا تر څنګ د کار زمينه هم برابر شي.
کوم ماجنس د پاکستان راوړي اتیا سلنې په ننګرهار کې پات کیږي، ها کورنۍ ته چې دوی ادا کوي چې موږ هر کور د پاره شیلټر دی، هر کور د پاره کوټی دی، بربر غوښتنه کوي چې هر کورنۍ ته باید د کار زمينه برابر کړي، هر کورنۍ ته باید کور دی او نمبر ورکول شي. څنګه چې د مخکې خارګوټي په غاصبین ونی ولا او کچې ته د نوې خارګوټي هم افتا کیږي او دا
د ننګرهار د کډوالو د خزو د شورا مشر کلسوم وایي چې د تیرو 12 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د کډوالو خارګوټي جوړ شوی چې لا هم د بنیادی سہولتونو څخه بې برخې دي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې ننګرهار ته له پاکستان څخه په لسګونو زره افغان کډوال راستانه شول، خو لا هم ورته د سرپناه بندوبست نه دی شوی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مالی او اداري موین انجینر احمد ولی حکیمی وایي چې د دوی وزارت په ننګرهار کې راستنو شو افغان کډوالو ته د میشتیدنې لپاره دوه خارګوټي په پلان کې لري چې ډېر ژر به پرې عملي کار پیل شي.
موږ تقریبا ډېر زره کورنیو ته دغلته امکانات لرو چې د سرپناه ازمکه توضیح شي.
په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې انوسیار استازي وایي چې په 2016 میلادي کال کې له پاکستان، ایران او یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه تر 1 میلیون پورې افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي چې 680,000 تنو پکې د کډوالۍ اسناد نه درلودل. د ملګرو ملتونو ادارې په 2000 کال د ډسمبر 13 نیټه د کډوالو د نړیوالې ورځ په نوم ونوموله چې له هغې راهیسې هر کال په نړیواله کچه نمانځل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ. رویټر خبري ایجنسی لیکي د آسټریا پولیس د غیر قانوني کډوالو د نیولو په خاطر د هغو ریل ګاډو او لارو تلاشانې پیل کړې چې د شپې د ایټلینا آسټریا ته سامانونه وړي. فرخند اسد د نور تفصیل سره.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د آسټریا پولیسو د هغو لویو گاډو تلاشي پیل کړې ده چې د شپې د اټلی نه آسټریا ته سامانونه راوړي. د دغو گاډو په اړه داسې رپورټونه دي چې غیر قانوني کډوال پکې په پټه آسټریا او یا نورو هیوادونو ته ځي. دا له هغې وروسته ده چې د روانې میاشتې په سر کې د اریتریا یوه ښځه او خاوند د ټرکونو په یو ټرین کې ناست وو. دغه ټرین د اټلی نه آسټریا ته را روان و، خو په لاره کې د سخت یخنۍ له وجې د آسټریا په تیرول صوبه کې مړه شول. په 2015 کال کې هم د آسټریا پولیسو په یو ګاډي کې د یو او یو کډوالو مړی موندلې وو چې غوښتل یې آسټریا ته ولاړ شي. د دغه هیواد پولیس چارواکي وایي دوی ویره لري چې غیر قانوني کډوال په دغو ګاډو کې په پټه کینی او اکثره بیا د داسې پیښو سره مخامخ شي. د تیرول سیمې پولیس چارواکي وایي دوی د شپې د 10 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې د ټولو مال وړونکو ګاډو تلاشیانې کوي او زیاتوي کډوال آسټریا او نورو اروپایي هیوادونو ته د راتګ نوې لارې لټوي. دوی په سخته یخنۍ کې هم په مختلفو لارو کې په ولاړو ګاډو کې کښېني او هڅه کوي چې آسټریا او یا نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. پولیس وایي دوی هره شپه په -4 ډیګري ټمپریچر کې داسې د 10 ټرینونو تلاشۍ کوي چې پکې سامانونه د اټلی نه آسټریا ته راوړل کیږي. آسټریایي چارواکي وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د جنگ جګړو له وجې خلک د یو خوندي ژوند په لټه کې اروپایي هیوادونو ته په سختو لارو هم سفرونه کوي او اکثره پکې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. بلخوا هنګري او میسیډونیا هم په خپلو سرحدي سیمو امنیتي عسکر او پولیس ځای پر ځای کړي دي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي او څارنه یې وکړي. زیاتره کډوال د اوبو د لارې اټلی ته ځي او بیا شمالي هیوادونو لکه آسټریا، جرمني، سویډن، ناروې او نورو اروپایي ملکونو ته د رسیدو کوششونه کوي. د آسټریا د داخلي چارو د انساني قاچاق د څانګې مشر وایي دوی هر ورځ په دغه هیواد کې د 100 نه تر 150 پورې غیر قانوني کډوال نیسي. په دغو کې زیاتره کډوال په مال وړونکو او مسافر وړونکو ټرینونو کې وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په تورخم کې پاتې کیږو. ورروز د باروډونکو موټرو د ډرایورانو او مالکان د کاري اعتصاب شپږ ورځې وشوي. لا بار ډکې موټرې ولاړې دي. په دې اړه باندې تفصیل شاه محمود شینواری راکړي.
نن شپږم ورځ ده چې د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې له بار څخه ډکې موټرې د اعتراض په ډول ولاړې دي. د دې موټرو مالکان او ډریوران وایي د لوی لارو په اوږدو کې د پراخه فساد شتون له امله یې کاري اعتصاب کړی. دوی وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخه فساد موجود دی او په ګمرک خاروالۍ ترانسپورټ او تله کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي.
مثال ترانسپورټ چې پیسې واغسته 1000 روپۍ 1500 ترافیک غواړي، 200 اسکر غواړي، چوری نقله ولای چې دې ځنه بیا کابل نه وړي. کابل کې بیا هم داسې ترافیک ولاړي، اسکر هم ولاړي، ترانسپورټ والا هم 3000 روپۍ چې ترانسپورټ اخلي، 1500 روپۍ به ترافیک اخلي. دغې ځنه چې بیا حرکت کوي اسکر بیل اخلي، مزار ته چې رسیږي هلته هم دغسې ده. دغې ځنه چې بیرته واپس راځي کنټي والا، هر ځای کې کنټي والا وزن زیات باروي، دغه نه پیسې اخلي خوشې کوي چې کوم وزن پوره ده هغه نه قلارې ودروي. وایي ودرېږه تو چې وزن پوره وي هغه ودروي.
د پاکستان نه چې موږ حرکت کوو چې ځای ته رسیږو کابل ته، کابل پورې زموږ نه 2000 روپۍ وروره مصرف کیږي. 2000 روپۍ مصرف کیږي، 1000 روپۍ 15000 ڈیزل خوری، منگ تا 9000 روپۍ ہم نے پاتی. آگا نہ زمنگ موٹر دار کی گئی، نہ تو کلینڈر کی گئی، شم نے کی در پدر مزار نہ چرکت کے لارے بارہ پیخور تھا، مزار نہ کمیشن زمنگ نہ 1000 افغانے کی پہ کانٹا کے 15000 اشپاک ذرا آخلی وزن چسو بارہ ارور آگا پریدی چو وزن ارور نہ پری کم بارہ آگا ارور پار جائے کے لان جا پار جائے کے بلاڑی.
د ننګرهار ولایت وین اتاوله خوګیانه وای د دې په خاطر چې د لوی بارډونکو موټرو سونه اواره شي، له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی ترڅو د دوی مشکلات لنګ دینه وڅیړي.
له مرکز څخه یو مسلکی هیات راغلی دی د کورنۍ چارو وزارت څخه، د امنیت شورا په لارښوونه باندې هغوی له دوی سره لږ دې کار کوي ترڅو ستونزه د یو تفاهم له لارې حل کړي او دوی خپلې چارې پیل کړي. ولې په امیدو کې ننګرهار ته د دغه ډول حرکت زیان دی. زموږ هیله مندي هم دا ده چې یو ډول نه یو ډول د دوی ځواب واورېدل شي، غوښتنې واورېدل شي او د قانون په چوکاټ کې ورته حل لاره وموندل شي ترڅو عوایدو ته زیان ونه رسیږي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د لوی بارډونکو موټرو د کاري اعتصاب له امله هر ورځ 70 میلیونه افغانۍ افغان دولت ته زیان رسیږي. بلخوا اعتصاب کوونکي وایي تر هغه چې په لوی لارو کې د فساد مخه نه ونیول شوي دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د ونیزي ادبي او کلتوري خپرونې چې هر اونۍ درته زموږ همکار باس محمد عابد چې خپل هم لیکوال، شاعر او خبریال دی تاسو لپاره برابرۍ راځي چې د دې اونۍ د باختر ستوري وورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې د وتلي ادیب صاحب زاده حمید الله پمړینه تاثرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به په خوست کې د لیکوال او مبارز شخصیت امیر شاه کارګر پمړینه هم ریپورت ولرو، او په اخیره کې به په پښتو ژبه لیکل شوي د هغو شلو عنوانو علمي کتابونو ریپورت هم وړاندې کړو چې د ننګرهار د طب پوهنځي په محصلینو باندې وویشل شول. لومړی ریپورت ترازو د سهیلی پختونخوا نامتو لیکوال شاعر سیړونکو او فولکلورست پروفیسر صاحبزاده حمید الله د تیرې سیشن بی یا نهی پورز د بلوچستان په پښین ضلع فیض آباد کلی کې ومړ او حمل ته په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي په خپل اتیا کلن ژوند کې نه یوازې په زرګونه شاګردان وروزل، بلکې د تخلیق، تحقیق او کره کتنې په برخه کې لسګونه کتابونه هم ولیکل. د ارواښاد د ژوند په اړه زموږ د همکار ایوب ترین ریپورت ته تم کیږو.
صاحبزاده امیدالله په 1930 کې د کلی فیض آباد د پیش امام صاحبزاده عبدالرحمن آغا په کور کې زیږیدلی و. صاحبزاده لومړۍ زده کړې د پښین په های سکول یا ښوونځي کې ترلاسه کړې وې. د 12 څخه بیا تر 14 ټولګي پورې زده کړې د کوټې د ساینس کالج څخه کړې وې. د لوړو زده کړو لپاره صاحبزاده صاحب د پنجاب و پوهنتون لاهور ته تللی و، او د هغه ځای څخه په فارسي، عربي، اردو، پولیټیکل ساینس، اسلامیات او تاریخ کې ایم اے کړې وه. د تعلیم څخه د فارغې دو وروسته صاحبزاده امید الله په 1962 کې د ایس ایس ټی د استاد یا معلم په توګه د ګلستان په عنایت الله کاریزکي په سکول کې و ماشومانو ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړی او اوسنی صوبای وزیر ډاکټر حامد خان د صاحبزاده صاحب په لومړنیو شاګردانو کې شامل دی. په 1901 کې صاحبزاده صاحب د چمن پرنسپل ولګېدی، او د تعلیم د خپرولو د لړۍ وروستي 15 کاله د پښین ډیګري کالج د وایس پرنسپل په توګه تیر کړل. پر صاحبزاده امید الله باندې په 1993 کې د فالج عملا وسوه، چې له امله صاحبزاده صاحب په 1995 کې ځان ریټایر کړی، خو د لیک لوست لړۍ روانه وساتله، او هغه خپل زیاتره کتابونه د ناروغۍ په 40 کلو کې نه یوازې ولیکل، بلکې د 100 څخه زیات چاپ هم کړل. په دې ترڅ کې د صاحبزاده امید الله زوی پروفیسر عتیک الرحمن راته وویل چې صاحبزاده صاحب د پښتو ترڅنګ په عربي، فارسي، انګریزي او اردو ژبو کې هم لیک او شاعري کوله.
نو د خپل ټول سرمایه کته ژوند کې جوړ کړی دی، هغه د پښتو کتابونو لیکن، د پښتو ژبې خدمت کوم، دا د سرمایه وخت د ورځې ته د تخنیکي پیدا کولې، هغه د کتابو باندې کتابونه د چاپول کراغو بلګول، اوس هم د دوه درې کتابونو په کوټه کې پراته دي په چاپخانه کې. د پیسو د کمی د وجه هغه تر دوسه چاپ او دی د دې دنیا ترسته.
په پښتو ژبه کې د صاحبزاده امید الله کتاب پښتانه شخصیت نه هواز زیات لوستل شوی دی، بلکې د پښتو مشرانو په اړه د مقالاتو دا کتاب دا وخت د ایم اے پښتو د سلیبس برخه ده. د دې ترڅنګ د کړک کشکی، تور پر سپین او اوشک ملغلری ډېر ور سوی دي. د صاحبزاده امید الله د ادبی ژوند په اړه مشکله د پښتو د اکیډمي د مشر سید خیر محمد عارف سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې صاحبزاده په خپل ژوند کې و هر کار ته چې به لاس ورواچوي نو بیا به هغه تر سره رسوي. زما
په خیال زما په معاشره کې یو ډېر معقول او ښایسته انسان و. دا راز به خدمات هم ستاسو په څیر ډېر کتابونه لیکلي، او دا د وزیر خبره ده دا د هر کتابونه بالکل هر شی مفت رسول او تر هر ځای رسول. دا نن نه انسانان د زموږ په معاشره کې ډېر کم پیدا شوي دي چې هغه دور ډېر کار وکړي، او دا په دور ډېر ملنګي کې وکړي چې نه په دا لوی کوي او نه فخر کوي او نه دا وایي چې ما دوه دور ډېر کار کړی دی، بلکې هغه مسلسل لګیا او مزید کوشش نه کول. نو زما په خیال هغه د معاشرې دپاره د ټولنې دپاره یو ډېر معقول او په زړه پورې انسان.
د نوموړي په وینا چې صاحبزاده صاحب به هر سهار خپلو زامنو د کور څخه په موټر کې وپشین بازار ته راوړي، خو نوموړی به په موټر کې ناست او لیک به یې کاوه. ښاغلی سید محمد عارف زیاته کړه، که زه دا ووایم چې د خپل اولاد ګولای د پښتو ژبې او د ودې د پرمختیا لپاره خرڅوله، نو دا به غلطه نه وي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ژبې لیکوال او سیاسي مبصر امیر شاه کارګر د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او خاکی جسد یې د تیرې سیشن بی په ورځ خاورو ته وسپارل شو. کارګر سربیره پر دې چې یو شمیر کتابونه لیکلي او په دوامداره توګه یې په سیاسي حالاتو څیړنیزې لیکنې کولې، د افغانستان سیمې او د نړۍ په مهمو مسلو یې هم د رسنیو سره په بحثونو کې برخه اخیستله. کارګر د طالبانو د واکمنۍ پر مهال سباندې څلور کاله د کندهار په زندان کې بند هم تیر کړی و. دارواخات د جنازې په مراسمو کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې پی تیار کړی دی.
د سه شنبې په ورځ د امیرشاه کارګر د جنازې په مراسمو کې یو تن مدني فعال خزانګل چې د ده له نږدې دوستانو او مشهد راډیو ته وویل چې
سخته مینه یې لرله، دغې مینې سره مړ شه، په دغه مینه اندې ژوند کړه. ده ته دا فرق نه و چې کوم ځای بود شي، په افغانستان کې چې هر ځای بود ده به داسې بلله لکه خپله کورې شابت کړی، زه فکر کوم چې دغه خواص باید هر افغان ولري.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وویل چې کارګر یو پیاوړی سیاسي او فرهنګي شخصیت لاره.
د ده پاتې شوي آثار خصوصا هغه کتاب په زندان کې طالبانو په زندان کې د ژباړلې وو، د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په ارتباط هغه پیغمبر چې باید لسره وپیژندل شي، دغه کتاب یې نوته کتاب دی.
شاعر او لیکوال نواب امیرزی وایي
کارګر صاحب واقعاً یو داسې سړی و چې په دې خاوره کې دوی پیدا کول او یاد داسې انسانانو دوباره زموږ په قوم کې تکرارېدل، دغه زه فکر کوم چې ډېر کلونه به ونیسي. ډېر کتابونه یې لیکلي دي او لیکنې یې کړي دي، تحقیقاتي څېړنیز مسایل یې رامنځته کړي دي، دا ټول زموږ لپاره افتخار دی.
په خوست کې د لینکن خونیز مرکز مشر نصیر احمد الخان ویل امیرشاه کارګر هڅه کوله چې د یو به طرفه کس په توګه د افغانستان د اوسنۍ کړکېچ په هواري کې مثبت رول پر ځای پرېږدي.
ستر او هیله ارزوی دا و چې افغانستان له دې روان ناتار او بحران څخه راووزي، د دې ترڅنګ افغاني جامعې و روخانه یو متدینه او پرمختللې جامعه وګوري، د افغانستان د اوزا په اړه یو ځانګړی دریض درلود او د هغه دریض د بیانولو لپاره به د مختلفو رسنیو سره په تماس کې وو. هڅه او هاند دا و چې وکولی شي د افغانستان په اوسنۍ کړکېچ کې د یو بې طرفه کس په توګه ډېر مؤثر رول پر ځای پرېږدي.
د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار وایي کارګر د فساد او بې عدالتۍ د لیدو زغم نه لاره.
دا د ټول افغانستان په سطحه علمي شخص و او د به چې کوم خبره د خلینو وتی هغه بېخي تجربه ورې وي، د نوي ځوانونو پر بېخي کتابی وی خبرې کومه بدلتی به دول ده او دای بجړ غم جان کده ته چې سمره ناروغي مرزي مشکلات جوړ شي وي د بدلتی د لاسه.
خوست والی حکم خان حبیبی هم د امیرشاه کارګر په مړینه په خپل پیغام کې هغه په ټوله ناولس کې یو محبوب کس یاد کړی او ویلی دی چې د کارګر په عمل وینا کې حقیقت موجود و. نو له همدې کبله ولس خوخو او په ځانګړي ډول ځوانانی د علمي سیاسي کلتوري او فرهنګي مسایلو لشننو او کتنو متاثر ول.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پالمان کې د ډاکټر ایروس تر مشرۍ لاندې له افغان ماشومانو سره د مرستې کمیټې په مالی مرسته د ننګرهار د طب پوهنځي د محصلینو لپاره 40 عنوانه بیلابیل علمي تدریسي کتابونه په پښتو ژبه چاپ او پر محصلینو په وړیا توګه وویشل شول. نور حال په رپورټ کې درکوو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سلاکار او پالمان کې له افغان ماشومانو سره د مرستې د کمیټې غړی ډاکټر یحیی وردک چې په هڅو یې شل عنوانه بیلابیل علمي او تدریسي کتابونه په پښتو ژبه چاپ شوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
شل عنوانه طبي کتابونه د ننګرهار طب پوهنځي ته ورکړل. جمله تقریبا 10,000 کتابونه وو چې د دو زیاتره برخه د ننګرهار د طب پوهنځي د استادانو کتابونه وو. سلسل ټوکه هماغه مؤلفینو ته ورکړل شول او 400 ټوکه به بیا محصلینو ته په وړیا توګه ورکړ شي تر څو خپل درسی پروګرام کې ورڅخه استفاده وشي.
د ننګرهار پونتون رئیس استاد بابرک مخیل د یاد کمیټې د هڅو د ستایلو تر څنګ وویل تر دې وروسته به محصلین د چپټر نوټونو پر ځای له کتابونو څخه استفاده کوي.
د دغه کتابونو چاپ موږ ته دا زیری راکوي چې زموږ محصل به د دینه اعظمی استفاده وکي. خای دغه کتابونه وړاندې د چپټرونو په شکل باندې یا په داسې تیتو پرک شکل باندې و چې زموږ محصل ترې سمه استفاده به نشو کولای. خو اوس خوشبختانه دغه شاوخوا شل عنوانه کتابونه چې زموږ په واک کې دي زموږ محصلین به د دې نه ښه استفاده وکي او زموږ استاد ته به لږ تر لږه هم دا اطمینان وي چې زه چې کومې هلې ځلې کوم دا نه ضایع کیږي او دا د تل لپاره زموږ د محصل په لاس کې غورځیږي او پاتې کیږي. د ډاکټر صاحب یحیی وردک او د هغو مرستندویانو نه چې د دغه کتابونو په چاپ کې له موږ سره مرسته کړې ډېره مننه کوو.
پوهان ډاکټر خلیل احمد بیسودوال چې په طبي برخه کې شپږم کتاب هم خپور شوی و په نورو ډاکترانو غږ کوي چې د تحقیق تر څنګ د کتابونو تالیف ته هم پام واړوي.
د استادانو یو له مهمو وظایفو څخه علاوه له دې څخه چې دوی تدریس کوي هغه تحقیقات یو تالیف دي. نو ټولو محترم استادانو څخه زما هیله ده چې د تحقیقاتو سره سره د کتابونو د تالیف لړۍ ته ادامه ورکړي او دا ډېر زیات مفید ګام ده چې دا نه یوازې په علمي اړخ کې زمونږ د طب د محصلینو د شاګردانو د ځوانو ډاکټر صاحبانو لپاره ګټوره به تمام شي بلکې د پښتو د ملي ژبې د بډاینې لپاره دا به یو ستر ګام.
د ننګرهار د طب پوهنځي د محصلینو د ټولنې مشر شیرجان عمر صاحبه خوشاله و چې له دې وروسته به محصلین د چپټر نوټونو پر ځای کتابونه او سی ډي په واک کې ولري.
خو موږ ته چپټر راکول کېدل نو چپټر به موږ یو سمستر ویلو به ضایع شو ځکه ساتل کېدم نه او نه دومره ظرفیت لرو چپټر چې هغه موږ وساتو. اوس موږ ته دا کتابونه راکول بل دي کتابونو سره موږ ته یو سی ډي راکول کېږي چې دغه سی ډي موږ کولای شو ځان سره وساتو. دغه کتاب کاپي کو ځان ته موبایل کې هر دغه کتابونه چې موږ ته کوم راکول کېږي دا سایټ ته هم اپلوډ کېږي. نو کله چې موږ دنیا هر کونج کې یالته موږ کولای شو موضوع په کې ډېر اسانه شکل باندې پیدا کړو. مخکې به موږ په پردې ژبه کې مطالعه کوله که څومره هغه دلچسپ وي څومره خلک کل شوي موږ ته اسانه نه پرېوځي. نو موږ کولای شو چې دلته موږ ته مختلف کتابونه چاپ شوي دي موږ کولای شو اسانۍ سره به هغې کې خپل موضوع پیدا کړو.
ډاکټر یحیی وردک وایي چې د تیرو اوو کلونو راهیسې تر دې دمه د یادې کمیټې په مالی مرسته 215 عنوانه بیلابیل طبي کتابونه خپاره کړي چې پر ننګرهار سربیره د کابل، بلخ، ایرات، کندهار، خوست، پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د طب پوهنځیو کې تدریسیږي او زیاتوي چې ټولو طبي پوهنځیو ته یې په وړیا ډول ورکوي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.